السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اور ایدن کو پدے گڑے کے بعد تکنیکی ہمکار اسحاق امیری ہم لما سروی پدے ساتھ کے بتاسو دا قبائلی سیمو خیبر پختونخوا دا پاکستان دا سننو روبرخو او دا افغانستان پڑا رپورٹ نو اور دا سعودی عرب پڑا ہم یو رپورٹ شتا او دا دی ترسنگ دا ایران پڑا ہم رپورٹ لرو خدر سمخ کے دی سات خبرو نو رو جن ہمکار اسرار علم مومن یا در تاوڑا نکوی
سری مشر امیدم قبول لنڈیز افغان الس مشر ویلی چپ ہیواد کے دے اور بند رامست شو طالبان دے دیوی سیاسی ڈل پتوگا او پی جندل شی پاکستان پخوانی وزیر اعظم ویلی لد سرا ناسم چلن روان دے او ملگر وکیلان ورتا اہم ویلی چر د پرزد دا عدالت او رستئی پریکړه ناسم دی او څلورو طاقتورو غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکه کړې چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزا سرغړونه کوي او زه خبرو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شو طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي ولسمشر اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې د پرانستلو پر مهال کړې ده خو ولسمشر له طالبانو اهم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې یې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ واسه شي اوربند رامنځته شي طالبان یو سیاسی گوند پایز پر اسمیت و پیشندل شی ده باور جولوونی ترتیباتو نیول شی او عادلانه او آزاد تاکنو تا لاره هواره شی
افغان ولسمشر احمدار از ویل چه ده تیر پا هیرولو سربال پاکستان سر داری کو پا برخه که نوی باب پرانیزی بلخو بس لوال طالبان ویلی چه دوی افغان حکومت سر نه بلکه لامریکا سر ده سولی خبری کوی د پاکستان او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي له ده سره ناسم چلن روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د پر ضد عدالت او وروستۍ پریکړې ناسمې دي نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن سیمه کې جلسې تر وینا پر مهال ویل نوموړی وایي دومره غټې بې انصافۍ ولې کیږي ولې کیږي څو ورځې مخکې زه د مسلم لیگ نون مشر وم بیا یې لرې کړم ولې لومبے عدالت زد وزیر اعظم له څوکۍ لري کړم او سید پاټۍ صدارت را له اهم ختم کړل دا په حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28مه نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړل لدی وړاندې د 2019 کال د جولای پر 28مه نیټه سپریم کورټ د پانام اسناد په مقدمه کې د اشتمانه یو څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نااهل ګرځولې وو د کورم ایجنسی خلکو په پیښور کې خپل درې ورځې احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده دوی وایي احتجاج ځکه ختم کړ چې له پولیټیکل نظامي او ګورنر څخه یې په لیکلې بڼه ترلاسه کړې چې غوښتنې یې منل شوې د دې احتجاج کوونکو مشر عبدالخالق پټان بیګا ناوخته مشالې ډوته ویل
څو کوم په اپریشن کې موږ کومو رانا شي په 2008 او 2013 امریکا یې اپریشن کې انجینیر یو څه ملک وایي تر دا کوم مشکړانګ وو جوړی اخر نه وټول سروې کې ستان شي او بل هغه څه نه مو دا دي چې موږ کوم 18000 بنې پښې دي ته دا وو وفسي شي وي دي خو ته وفسي کوم پیکج دی دا په چې څه دور دی هغه او ته نه دی ملو شي نو هغه به هیڅ څه دراونه خپل کې به هغه هم نه کېدې مې به هغه نور سال پته ملو شي
خو په دې احتجاج کې شریک د فټاس د کونکو سازمان مشران بیا وایي احتجاج کوون کې تیرستل شوی او هیڅ غوښتنې یې نه دي منل شوی مشال لري ته غوښتي د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار په لوی لار وسلوالو طالبانو دیرش مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي د اورزګان د والی بیان د دوست محمد نایاب نن د شروع په ورځ مشال لري ته ویل یاد مسافر تیر ورځ ناوخته د اورزګان کندهار لارې په اردو بلاخ سیمه کې له موټر ښکته کړل شوې دي نایاب وایي معلومه نه ده چې دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځان سره بېولې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي څلورو طاقتورو غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکه کړې چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزه سرغړونه کوي دا یوه ورځ وروسته له هغو ده چې په همدغې موضوع کې د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو یو قرارداد روس او ویټو کړ. فرانس، جرمني، برتانیا او امریکا د سه شنبه ورځې په وروستیو کې یو ګډه اعلامیه جاری کړه چې وایي د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز په لړ کې د ایران پاتې راتلل د سیمې سولې او ثبات ته جدي ګواښونه رامنځته کوي. یادو څلور وړو هیوادونو په ایران غږ وکړ چې سمدستي ټول فعالیتونه ودروي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به یې د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره د ترګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پرداسې وخت کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوی چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې یې له دمشق سره نږدې په سلګونو خلک وژلي دي. امریکایي رسنۍ وایي شمالي کوریا شام ته د میزایلو ماهرین او داسې نور آلات لیږي کوم چې د کیمیاوي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. پرون خپره شوي راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو ماهرینو ته په تیر وختونو کې څه باندې څلوېښت خواري معلومه شوې چې شام ته داسې مواد د 2012 او 2018 کلونو ترمنځ سپلای شوي دي خو رپورټ شوي نه دي. ویل کېږي دغه مواد چې په غیر قانوني توګه شام ته لېږدول شوي په کې اسید ریزیسټنټ ټایلونه، ترمامیټرز او ځینې نور آلات شامل دي. او د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن یو لوبه ترسره شي. دا لوبه به نن په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. اسلام آباد او کوټې تر اوسه دوه لوبې کړې او یوه یوه ګټلې ده. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار علم مومن اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې د یو سیاسي ډلې په توګه اوپیشندل شي. پاکستانی چارواکو په سیمه ایزو هیوادونو زیاته توجه ورکول لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره په جاج اخیستو خبرې کړي دي. یو کارپوه وایي
ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پاکستان چلول دا نور اکزیسټنټ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي. هغه به دوی راولي ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د امریکا د پوځ مشر جنرال جوزف وټل ویلي په جنوبی ایشیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د امن راوستو په مخه پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي. او اسلام آباد های کورټ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولی دی.
4G 3G خچه کم دی، مطلب د نت یا بهي موبایل دا خو لکه قبایلی سیمو کې کار نه کوي کنه. چې ټیل چې کم دی هغه باندې کار تداول پکاره ټولو سیمو ته دی صحیح نه تا.
د پاکستان پوس مشر لخوا په فاټا کې د وطن کارډونو په ختمولو قبایل خوشاله دي.
دا وطن کارډ چې ختم شو هیڅ نشته دا محسوس ولا کله کمی دا په پاکستاني شو دي او می دا سوریا دا کوي دی خو چې دا صحیح نه رته.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. افغان لسمشر ویلی چې په هیواد کې د اوربند رامنځته شي او طالبان دی دیوی سیاسي ډلې په توګه او پیشندل شي. اشرف غنی دا سرګندونی نن د کابل بهیر د دویم دور نړیواله غونډې د پرانستلو پر مهال کړی دي چې پکې د 15 هیوادونو د استازو زنو نړیوالو سازمانونو پلاوی ګډون کوي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس پر رپورت کې اورو.
خو هم طالبانو ته د افغان حکومت لوري د سولې وړاندیزونه شوی، خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي. ښاغلی غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه.
د ملي وحدت حکومت طالبانو ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هوارش.
د افغان حکومت د نوې طرحې لمخې ک طالبان سولې ته حاضر شي د قانوني چوکاټ لمخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته. محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تیرې ترخی تجربې هیري او له پاکستان سره د خبرو اړیکو نوی باب پرانیزي. د سیاسي چارو کارپوه سید انتظار خادم وایي که څه هم له طالبانو سره سوله د افغانانو لپاره ښه زیری دی، خو وایي له کومه چې په افغانستان کې ګڼې وسلوالې ډلې او استخباراتي کړۍ فعاله دي، نو د بشپړې سولې د امکان ټینګښت ښایي ډېر وخت ونیسي.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته سهارې پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې په سیمه ییزو هیوادونو زیات ته توجه ورکولو لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره جاچ اخیستو په ارزښت خبرې کړې دي. د پاکستان له لورې سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکو کې ګرمجوشي په نظر راځي او کارپوهان هم وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې نورو ائتلافونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیا کمیټې غونډه د نهې په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپورو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیا کمیټې ګډونوال په دې سلا شول چې په سیمه ییزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر وروسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان داسې ګامونه اخلي چې راتلونکي درې میاشتې بعد هغوی ته ځواب پیش کړي چې موږ دا ګامونه اخیستي دي، اوس د دې نه موږ بیا مې تور نه شو لاړم. نو دا خبره ده، ګرانه خبره ده، امریکا سره اړیکې ډېرې ښې نه دي. پاکستان به هم ځان له لاره ګوري. خبره هغه کار به کوي چې د پاکستان خپل انټرس
د پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېرې مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ییز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل د پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشو باندې خبرې روانې دي، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد بیا د تاپی د کوم پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور، د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي، نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پنځو کالونو چلوله، دا نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینج چې دي هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کاربن په وینا په دې رستو کې روسته د پاکستانی چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د پوسټ مشر جنرال جوزف فورټل ویلي په جنوبي ایشیا او په ځانګړې توګه افغانستان کې د امن راوستو په برخه کې پاکستان مثبت ګامونه پورته کړي دي او دا ښکاري چې هیواد په سم لور روان دی. نوموړي دا خبرې د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې کړي دي. جنرال وټل په خبره د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره په دوامداره توګه رابطو کې دي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس نورو.
د امریکا د فوج مشر جنرال جوزف وټل د ګول په ورځ د کانګرس دفاعي کمیټې ته په وینا کې ویلي چې په جنوبي ایشیا او په سیمه کې ثبات لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه،
My view is that success in Afghanistan and in South Asia will require a strong relationship and the cooperation of Pakistan.
زما په فکر په جنوبي ایشیا او افغانستان کې کامیابی لپاره د پاکستان سره مضبوط اړیکې او د هغه هیواد همکارۍ ته ضرورت. د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژي اعلان راهیسې ما توجه پاکستان سره مرستې کولو چې مخصوصه مقاصد ترلاسه کړو. موږ هغوی ته وویل چې د ستراتیژۍ سره مرستې لپاره داسې وکړي.
ask them to do in support of our strategy.
General Joseph په خبرو کې پاکستانی چارواکو سره په دوامدار توګه د رابطو خبره هم وکړه او ویل چې پاکستانی سیالانو او نور لوړپور چارواکو سره پېښورانه رابطو کیو او دوی کوشش کوي چې له پاکستان سره ګټوري او د اعتماد وړ اړیکې ولري.
I can't characterize the relationship as trustful at this particular point.
زه په دې مقاله پاکستان سره د اعتماد وړ اړیکو په اړه څه نشم ویل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وګت تاریخ لري. خو زه تاسو ته وایم چې په خبرو اترو او روابطو کې مثبت اشارې میلاو شوې دي. ځینې ګامونه یې مثبت پورته کړي دي او په سم لوري روان دي.
د ویل په سیمه کې د پالیسۍ بدلون په اړه د پاکستانی حکومت ګامونه فیصله کون نه دي خو مثبت دي. د امریکا د فوج جنرال دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. پاکستان مسلم لیگ نواز د سه شنبه پرست د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم نواز شریف یې رهبری تحریک وټاکه. دا لاغرست ده چې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د ګوند له مشرتابه لری کړ. تر دې وړاندې سپریم کورټ نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې له وزیر اعظم څخه نه اهله وګرځه. له دې راپېسته نواز شریف په عدالت سخت تنقید کړی دی. د نواز شریف کلک دریځ په مسلم لیگ نون ګوند کې دننه او د باندې یو ډول بحران را پیدا کړو. آیا د شهباز شریف له ټاکل کېدو سره به مسلم لیگ نون له داخلي او خارجي بحران راووسي؟ د پښتنه عبدالحی کاکړ د پېښور یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک نه کړی دا نن موړې وای.
یوه ماده خیال دی چې بحران بهر خلکو اگزینیټ کړو شو د مړو بحران ته نه نو پاتې پاتې پر یو ځای د دومره لوی پاتې شنو ای کې دنه لیډر یوز فار ای هغه وو چې میډیا بم دی ای خدا څه سب بحران چې د خیال نو بحران والو چې له سر کسانو په ځواب ورکړي بل ګروپ کړي نو چې د زار چې باندې نه پبلش دی خلاف وي ورته اوس هم پاتې کېږي او د کمیټې میټینګ کې نه سیار څه نه سی نو دا دغه نه دی بهرنی بحران دی
هم دې تر اجازه بهرنی بحران ته بیا راشه په طریقو طریقو به نواز شریف دا وایي چې لږ فوج باندې تنقید کوي خو بل خو مخامخ دی په عدالت یې کوي. دا سره د دوی تعلقات له ادارو سره خنو شهباز شریف لره تک سره به هغه کې څه بدلون راشي کنه زړه په زړه بي
دا به اوس وخت خالي نمبر یک دم وینا چې نه خلکو دا خیال او عام دا خیال چې شهباز شریف دې سره اتفاق دی نواز شریف دې سخت رویې سره اتفاق نه لري خلکو به دا خبره کوله. اوس څومره وا او اوس دغه چې را مخامخ شو نو د هغوی مخالف چې عمران خان دی هم خپل توپ مخ نواز شریف ته بوز او عدالت هم داسې لګیا دی نه به یو بل په ذریعه اخوا دفاع نه اوس شهباز شریف خواته ناسته اوس شهباز شریف بیا د خلکو بدوي هغه سره به بله لار دی وي چې هغه هم مقص سخت کون بالکل ختم کی شہباز شریف مات کچھ آگے نمادہ خیال دے کلیئر سی وہ چانسز دادے کہ مسلم لیگ پوزیشن اخلی ساتھی
آخری پوښتنه ډاکټر صاحب دا ده چې په 2013 کال کې انتخابات کېږي او پنجاب کې خو بهرحال نواز شریف په یو لحاظ باندې ډېر مقبول هم دی په خلکو کې شهرت هم لري او اوس چې شهباز شریف صدارت ترلاسه کوي نو د ده په اقتدار کې یعنی د ده په صدارت کې به ممکنه وي چې هغه ووټونه چې نواز شریف یا هغه سیټونه چې نواز شریف ګټلی شو هغه به شهباز شریف هم پر ځای وساتي خلک به ځان ته دومره اراده کوي.
شریف یا بل شریف
تاسو په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اجاز خټک مرکا اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سوری رپورٹ نوائے پکرا چھے کہ دیو چنائی وگڑی وشنا پا ممکنہ ڈول دا کم کاروباری تناسے پا نتیجہ کے شوی دا دی پیخی تحقیقات کون کو دا دی رپورٹ نو تائید یا تردید نہ دیکھڑے پا دیڑا دا منور شاہ نا تفصیل اورو.
د رپورټونو تر مخه په کراچۍ کې د وجل شوی چینی وګړي چین ژو د کیس تحقیقات اخیری مرحلو ته رسیدلی دي. نوموړی د فروری په څلورمه د کراچۍ په نیلم کالونۍ کې وجل شوی وو چیرته چې زیاتره مالدار خلک اوسیږي. پاکستانی رسنۍ وایي په لټون کې په دې قضیه کې د ککړو کسانو معلومولو ته نږدې شوي دي او ظاهرا دا پیښه د کاروباري تنازع له وجې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې د مالی درغلۍ په نتیجه کې یو تن له کمپنۍ وستل شوی و او داسې ښکاري چې د دې قتل تر شا هغه تن لاس لري. د رپورټونو تر مخه په دې پیښه کې تر اوسه څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. ځینې رسنۍ وایي د مال وړونکي راوړونکي یا شپینګ کمپنۍ د یو کارکونکي زوی سورز مخکې په مشکوکو حالاتو کې لا درک شوی وو او اوس د امنیتي ادارو لخوا د چینی وګړي د وژنې په شک کې د دغه ځوان د نیولو رپورټونه دي. یا د کمپنۍ د چین پاکستان اقتصادي راهداري له منسوبې سره تعلق نه لري. چین ژو د زمزمه پارک سره نږدې په رڼا ورځ هغه وخت وجل شو چې د غرمې د ډوډۍ لپاره له دفتره بهر وتلی و او بیا یې سبزي او میوه اخیستله چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. له نوموړي سره یو بل چینی ملګری هم و خو هغه بچ شوی دی. البته په دې پیښه کې یو بل لاروی پاکستانی تن هم جوبل شوی و. د سند صوبې د پولیسو مشر د دې پیښې د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې مشر راجا عمر خطاب ټاکلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پېښور په آرمی پبلک سکول بریت کې زخمی شوی ماشوم د برتانیې د ځوانانو پارلیمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان تر زخمی کې درستو د علاج لپاره برتانیې ته تللی او هم هلته زده کړو ته دوام ورکړ. پرون په شوو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښار د ځوانانو مرستیال استازي وټاکل شو. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د برتانیې د ځوانانو د پارلمان 309 غړي وي چې ورته د ټول هیواد تر 50,000 ځوانان ووټونه ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمی شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم ښار له طرفه برخه اخیستې وه خو نتیجه وښودله چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل سو. ولید خان نن مشال ریډیو ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي توکو ترګري او جرایمو څخه راګرځوي.
پنځه زمای جنډه دا و چې د هغه ځوانانو چې کوم مختلف نشو طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته روان دي هغه ځوانانو لپاره توس یو اهم قدم چت کوم وایي د پاره ته یو دا کوم چې ایسه د جرایم او د دهشتګردۍ طرف ته تلو نه ودرو. زما چې کوم دویمه ایجنډا و په دې کې هغه دا و چې دلته کې پاره تو کالج کوم نوجوانان دي هغه د پاره د ووټینګ حق حقوق چې کوم د هغه د پاره ووټینګ حقوق او د هغه د حقوق د پاره आवाज یې ټول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټول دا یقین نه چې کوم ځوانان دي هغه ته پکار چې خپل خپل چې کوم دایي مستقبل لري هغه خپل ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړي دا پر حکومت او نورو ادارو به ژغ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغه به پناه شکړل خو د په برتانیې کې انتخاب دا وشودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تیرې کې طالبان پاکستان په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول بریټ کې تر 1000 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر تر هغه بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په پاکستان کې د امریکا سفارت د نشې توکو د مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې لخوا د خبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د درې نوو بنیادي ډانچو پروژې بشپړه شوې دي د پروژې چې په 1.9 ارب روپۍ لګښت راغلی د کار مکملېدو مراسم یې پرون په پېښور وزیر الله هاوس کې ولمانسل شو په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو
په خبر پښتونخوا کې د 1.9 ارب روپو په لګښت د صوبې د پولیسو لپاره درې پروژې سرته رسول شوې چې پکې په بونیر کې د پولیسو مرکز یا پولیس لاین هم شامل دي دغه منصوبې د امریکې د حکومت په مالی مرسته مکمل کړل شوې دي او پرانسته یې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې د پولیسو مشر سلاودین خان میسود او امریکایي سفارتکار ګریګری شفر د نهې پورز په پیښور وزیر الله هاوس کې په یو دستور کې وکړه د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د امریکا په مرسته مکمل شو منصوبو کې د پولیسو یو مرکز او د طبي امداد یو دیرش پوسټونه هم شامل دي په بیان کې بل شوی چې د منصوبو سرته د رسیدو په نتیجه کې به د خبر پښتونخوا پولیسو صلاحیتونه زیات شي چې دا رنګ له فاټا څخه پیښور ته د وسلوالو د وراوړېدو مخه ونیسي بیان زیاتوي چې په کومو سیمو کې وسلوال فعالیتونه لري هلته به د پولیسو د روزنې اسانتیاوي نورې هم خیشي د امریکایي سفارت د نشې توکو مخنیوي او قانون نافذولو چارو نړیوالې څانګې مشر ګریګوري شفر یاد دستوري ته ویل چې دا پروژې د دوی د څانګې خبر پښتونخوا پولیسو په پاکستان کې په پراخه کچه د ملکی قانون نافذولو ټولنې ترمنځ اوږدمهاله ملګرتیا څرګندوي نو موري زیاته کړه چې باید د خبر پښتونخوا پولیس فرزان ویاړ وکړي چې دوی د هلوزلو په نتیجه کې ترګری پیخي کمی شوی او د صوبې اولس اوس په زیات امنیت کې ژوندون کوي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کرکټ بورډ تر سار لاندې تر سره کیدونکو ټورنمنټ پاکستان سپر لیگ کې نن نیواسي یو لوباد اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ تر سره کیږي د لوبه بعد د پیښور له وخت سره سم د شپې په 9 بجې پیلېږي نور تفصیل د اسرار العالم مومند پر رپورټ کې ورو چې د پی ایس ایل په سندره پیلېږي
د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن یو لوبه تر سره کیږي چې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ بوي د لوبه بعد په خبر لو وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي اسلام آباد او کوټه تر اوسه 2-2 لوبي کړی او یو یې ګټلې ده په دې ټورنمنټ کې کراچی کینګز درې لوبي کړی او درې وانه یې ګټلې او په شپږو پوینټونو سره په لومبي نمبر ده په دویم نمبر ملتان سلطانز لوبډله ده د لوبډلې په درېو میچونو کې 2 ګټلې او 4 پوینټونه لري کوټا ګلیډیټر په 2 پوینټونو سره په دریم نمبر ده همدارز په خبر زلمی لوبډله چې 2 میچونه یې بللی او یوازې یو میچ یې ګټلې 2 پوینټونو سره په 4 نمبر ده اسلام آباد یونایټیډ 2 پوینټونو سره په 5 نمبر ده او تر ټولو په اخري نمبر د لاهور کلندرز لوبډله ده چې په ټول ټورنمنټ کې یو میچ هم نه دی ګټلې د پاکستان په سوپر لیگ کې بعد 4 میچونه تر سره کیږي چې د فروری له 28 څخه په دوبی کې پیل شوی او اخیری یا فاینل میچ په مارچ په 15 په کراچۍ کې لوبیږي
پاکستان کرکټ بورډ پی سیل ټورنمنت په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شو پاکستان سوپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پیښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلی وو.
دا مشال ریډیو ده
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پا پہ خبر کے دما خام پنسنی میں بچے کی دن کی دید اسرار علی مومن نبلن خبر نوارو
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی چې په هیواد کې د اوربن رامنځته شو طالبان د یوې سیاسي ډلې په توګه وپیژندل شي. ولسمشر غنی نن د کابل پروسې په نامه نړیوالې غونډې ته ویل چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان خپل دفتر هم پرانستلی شي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نمونه به د نړیوالو تور لیستونو څخه لرې کیږي او څوک چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. اشرف غنی ویل حتی دا اهم ماده ده چې د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وشي. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن کې جلسې ته په وینا کې ویل چې له ده سره ناسم چلن روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د پر ضد د عدالت او وروستۍ پریکړې سمې نه دي. دا براسیال کې راځي. پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهل اعلان کړ. د افغانستان د اروزګان ولایت چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د اروزګان کندهار په لویه لار وسلوالو طالبانو پرون 13 مسافر له موټر ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څلورو طاقتورو غربي هیوادونو له دې کبله په ایران نیوکې کړي چې ګواکې تهران په مبینه توګه په یمن د وسلو د راکړې ورکړې له بندیزه سرغړونه کوي. فرانس، جرمني، برتانیا او امریکا د سه‌شنبې ورځې په وروستیو کې یو ګډه اعلامیه جاری کړه چې وایي د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز په لړ کې د ایران پاتې راتل د سیمې د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. او د روس بنچر وزیر وایي چې هیواد به د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاری ساتي چې د په خبره د ترګرو خطر ته مات ورکړي. لاوروب دغه څرګندونې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته کړي دي. او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټر ترمنځ مقابله وي.
لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نوارې د لوریدونکو اوس به سمون د همکار احمد شاه آزمینه بورو چې پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان مسلم لیگ نن د مشرتابه په اړه خپله ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي تېر ورځ په داسې حال کې د دې ګوند مجلسي عامله د پنجاب وزیر اعلی او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د ګوند لنډمهاله مشر وټاکه چې نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د سیاسي ګوند د مشرۍ لپاره نااهله ګرځول شوی و. له دې وړاندې هغه د پاناما اسنادو په کیس کې د خپلو شتمنیو نه څرګندولو په تور د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظمۍ د څوکۍ لپاره هم نااهله ګرځول شوی و. د ورځپاڼې په خبره پر دې هر څه سربیره بیا هم د نواز شریف په رویه کې معذرت نه ښکاري بلکې هغه له عدلیې سره د ټکر تګلاره خپله کړې ده. نواز شریف دې ټیک ته په وار وار اشاره کړې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې د پی سي او یا موقتی آئینی احکاماتو لاندې د خپلو څوکیو سوګن پورته کوونکو ججانو فیصلو ته احترام نه دی کول پکار. بلخو د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې ډان خپل اداریه په پاکستان کې په زوره د ورکړل سو یا بې درک کړل سو کسانو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې اوس هم د خلکو د ترې تم کېدو لړۍ روانه ده. ورځپاڼې په دې لړ کې په سپریم کورټ کې د دوشنبې ورځې د اورېدنې حواله ورکړې چې درې کسیزه بینچ پر حکومت نیوکه وکړه چې د خلکو په موندلو کې پاتې راغلی دی. عدالت د حکومت لخوا په زوره د لادر کلسو کسانو د پلټنو کمیسیون ته امر کړی چې په دې لړ کې د سوی پرمختګ راپور وړاندې کړي. ورځپاڼې لیکي د ترې تم کړل سو کسانو د کیسونو په اړه د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د یو څه وخت لپاره سخت دریس خپل کړی وو خو بیا هم د هغه نتیجې پایدار نه وي. ورځپاڼې په پای کې لیکي د لړۍ ته هغه وخت د پای ټکی ایښودل کېدای سي کله چې له هغو ادارو سختې پوښتنې وسي چې ځوابونه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورځپاڼې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لخوا پاکستان ته د مرستو کمولو د افغانستان د روانو حالاتو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په زوره د حجاب په سرولو ضد د ښځو احتجاج او د ایرانی حکومت ګامونو په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل په دې رپورټ کې واره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه ښې ارادې لري. مقاله لیکي خو د وروستیو کې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه له دې وجې پاکستان ته مرستې کمې کړې چې د امریکایي چارواکو په خبره پاکستان وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکړي او دا وسلوال بیا په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وژني. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان چې یو ایټمي طاقت لرونکی هیواد دی ناسمه رویه ورسره نشي کېدی، خو که چېرته دا هیواد له دروغو کار اخلي نو بیا د ناسم چلند مستحق دی. روس پاڼه لیکي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل نو طالبان به جګړه وګټي او هیڅ څوک هم داسې حالات نه غواړي. د روس پاڼې په خبره امریکا په 1950 کال کې ویتنام د واشنگتن پلوه ویتنامیانو لپاره له زیان رسوونکو نتیجو سره پرېښود. روس پاڼه د لیکوال په حواله لیکي خو امریکا په ویتنام کې چې څه کولی شو هغه یې وکړ او کېدای شي چې د هیواد دلته جګړه نشو ګټلې. واشنگتن پوسټ وایي همدغسې په 1902 کال کې امریکا د یو تړون وروستو د عراق له کردانو سیمو ووته. امریکا په دې تړون کې ویلي وو چې د کردانو لپاره د خپل هیواد په جوړولو کې به ورسره مرسته کوي. واشنگتن پوسټ لیکي په هغه موده کې د ایران پاچا په عراق کې د خپلو کارروایانو ختمولو پریکړه وکړه او د کردانو له خرڅولو سره یې له امریکا نه هم د دې کار غوښتنه وکړه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ایران کې د تیر کال دسمبر میاشت راهیسې د 15 زیاتې ښځې له تشدد وروستو نیول شوي دي. د ښځو په زوره د حجاب په سرولو ضد په پرامنه احتجاجونو کې برخه اخیستې وه. د فروری په 13 په یو سرکاري بیان کې ویل شوي پولیسو دې ښځو ته خبرداری ورکړې چې له دې پس به پې د درغلي او غیر اخلاقي کارونو تورونه لګول کېږي چې سزا یې شاوخوا 10 کاله قید ده. په احتجاج کوونکو کې یوه ښځه نرجس حسینی چې له درغلي او غیر اخلاقي کارونو تور پرې هم لګول شوی په تهران کې عدالت ته وړاندې شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل یو مشره مګد لینا مغرابي وایي په سوره د حجاب په سرولو ضد احتجاج کوونکو ته داسې سزاګانې د ایرانی حکومت د جهالت ډک یو ګام دی. نوموړی زیاته کړه د ایرانی حکومت د یادو ګامونو له وجې نه یوازې په جیلونو کې د ښځو لپاره ګواښونه جوړ شوي بلکې نورو هغو ښځو ته هم دا پیغام ورکوي چې د حقونو خلاف ورزیانې کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ډان ورځپاڼې په سعودي عرب کې د وروستیو پوځي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي سعودي شاهزاده محمد بن سلمان توانېدلی چې دا هیواد با نفوذه حلقې یوې سنډې ته او د خپلې خوښې اصلاحات معرفي کړي. تفصیل د هارون باچا ناورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په 2015 کال کې د سعودي بادشاه عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي. دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري. د دې ترڅنګ ریاض خپله بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې. لیکنه کاږي د سعودي د دې نوو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شاهزاده محمد بن سلمان لاس دی. نوموړي وکولی شول په ډېر سرعت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کړي. محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې. له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې یې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول. د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل په ورځ د سعودي پوځ لوړ پوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول. له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول. د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدله کړي. هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري. خو لیکنه وایي له دریو کلونو تیرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي. لیکنه زیاتوي د سعودي شاهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکولی شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي.
داو هارون بچا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې پاکستان په داسې وخت کې لرو سره اړیکې تودې کړي چې امریکا سره تاوتریخوالی پیدا شوی دی. اژانس پر دې باس کړی دی چې آیا دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او کنه دا مسله به نور هم پیچلې کړي. تفصیل د بوریوال کا کړناورو.
اسوسییټډ پریس لیکي داسې وخت راغلی دی چې د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې شوې دي او پاکستان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په لیست کې وانه چول سي کوم چې د ترهګرو د مالی سرچینو پر ضد مناسب ګامونه نه اخلي. د اژانس په لیکنه پاکستان په عین حال کې له روس سره اړیکې تودې کړې دي کوم چې د شننګو په وینا په افغانستان کې د امن هڅې لا پیچلې کړې دي. اژانس د سیمه ییزو چارو د پوهانو له خولې لیکلي چې روس په دې اړه رافاله شوی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په اړه اندېښنې لري او د افغانستان د سیمې د پاکستان له خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي. اژانس لیکي چې د پاکستان او روس په اړیکو کې تازه پرمختګ دا دی چې روس په خیبر پښتونخوا کې د محمد ارسلان خان په نامه یو اعزازي کونسل ګمارلی دی. محمد ارسلان خان ویلي چې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو قوي وسیله پرمختګ دی او د په وینا چې د افغانستان له ګاونډیانو سره به تجارت ته وده ورکوي. نوموړي ویلي چې تر دې وړاندې په سیمه کې سخت دریځي هغه څه جدي نه واخیستل شوی لکه څنګه چې په کار و او دا اوسني حالات د په وینا د همغه نتیجه ده. محمد ارسلان خان ویلي کله چې خلکو ته روزګار ورکړل سي نو هغوی بیا له سخت دریځي او ترهګرۍ څخه لری کیږي. اژانس لیکي چې د محمد ارسلان خان ګمارل کېده د روس او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي بدلون ته اشاره کوي. لیکنه زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې پاکستان او امریکا د روس په وړاندې سره ملګری وو. هغه ځکه چې شوروي اتحاد په کابل کې د خپل کمیونیست اتحادي حکومت د ملاتړ لپاره یو نیم لک عسکر افغانستان ته لیږلی وو. د اژانس په وینا هغه وخت پاکستان او امریکا پېښور د همدې لپاره کارولی وو چې اسلامي یاغیان پکې په وسلو سنبال کړي او د روس خلاف جګړې ته وګماري. اژانس لیکي چې په هغه وخت کې به دې خلکو ته مجاهدین ویل او د هغه وخت د امریکایي ولسمشر رونالد ریګن په وینا د ازادۍ جنگیالي. اژانس لیکي چې روس هلته ناکامه سو او تر لس کلنه جګړه وروسته د خبرو اترو لمخې له رامنځته سوي یو جوړ جاړي سره سم له افغانستان ووته. اژانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې اوس روس له پاکستان سره اړیکې ځکه تودې کړي دي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله شتون په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د سیمې د حالاتو په اړه ژور معلومات ولري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسلام آباد های کورټ په فاټا کې د موبایل سرویس معطل کولو ګام غیر قانوني ګرځولې دی. لدې پریکړه وروسته د قبایلي سیمو لسوای باید حکومت په ټولو قبایلي سیمو کې انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. بلخو د پاکستان د واکمن ګوند غړي او د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استاذ شهاب الدین خان وايي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او سنو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هویت امنیتي ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې بند کړي دي. تفصیل د
د پاکستان قبایلی سیمو ولسوای د اسلام آباد های کورټ تر فیصلې راتلو وروسته باید حکومت په ټولو قبایلی سیمو کې اهم انټرنیټ، موبایل او ټلیفون نظام بحال کړي. د شمالي وزیرستان مجاهد وزیر چې دا مهال په لاهور کې زده کړې کوي وایي دوه ورځې مخکې خپل کلي ته تللی وو او له ټولې نړۍ سره یې رابطه پرې شوې وه.
4G 3G خچه کم دی، مطلب د نیټ چې یا بیخي موبایل دا خو لکه قبایلي سیمو کې کار نه کوي کنه. هلته خو صرف چې کوم کالونی وي یا مطلب داسې حکومتي ځایونه وي نو هلته کې د پی ټی ایس سیل سره چې کوم د نیټ وي کنه، وای فای سیستم، نو هغه یې باندې بیا هلته استعمال نارتھ وزیرستان کے صرف میران شاہ کے استعمال والے سے اور جی کم دے ساؤتھ وزیرستان کے ہم التا جے داغه دیوانه کې چې کوم فوجي کیم دلته کې استعمالول شي نو دا خو ډېر کم ځایونه کوي پی ټی سی ایل چې کوم داغه باندې کار تداول پکا دی ټولو سیمو ته صحیح نشته.
دا بر حال کدا چې د ګل پورزه د اسلام آباد های کورټ ویل چې د حکومت یا بل ادارې لخوا بغیر لڅوجي د امنیت په نوم د موبایل سرویس معطل کولو پریکړه غیر قانوني ده. د جنوبي وزیرستان ابوذر وایي چې ډېرې قبایلي ولس دا مهال د انټرنیټ او موبایل سرویس په څیر له اسانتیاو بې برخې دي چې لوجي د یو شمیر کاروباریانو او زده کوونکو کار اغیزمن شوی. نوموړی وایي د جدید دور ټولې زده کړې یوازې له انټرنیټ سره تړل شوي.
نن سبا ټول د ساسټډي چې کومه د ریسرچ ته یې ساج کوم نور اډوکیشن د یو نور سم مودرن اډوکیشن دی مودرن سلوسي دا څه دغه په نیټ باندې د نیټ د لاري زدا چې وایي ما چې تاسو کار نشته دی چې د نیټ نو په هر پیل کې دا چې لکه سبا کې داسې بزنس کوي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو یو استازي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي په زیاتره قبایلي سیمو کې د انټرنیټ او ځینو کې د موبایل او ټلیفون نظام حکومت نه بلکې د هیواد د سکیورټي ادارو د امنیتي اندېښنو لوجې بند کړي.
دا سیده چې دا سوال ما په تیر ځل اجلاس کې په قومي اسمبلی کې راپورته کړو او دا یې په جواب کې ماته انوش رحمان صاحب وویل چې منسٹر د آی ټی داګه دا ویل چې په دې کې د حکومت هیڅ لاس نه رکیږي اته واس پر نه او نه پکې د حکومت هیڅ لاس دی. دا صرف د سکیورټي ایجنسو او د سکیورټي فورسز په وینا باندې دا په فاټا کې دا بندي حکومت په دې کې هیڅ نشي کولای نو ورسته به په فور باندې ډېر صفه جواب راغلی دی.
یا دی ویچ د اسلام آباد های کورټ یا د پریکړې ورستا لا هم د پاکستان امنیتي ادارو څخه نه دی ویلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14513 ولزراتسواتیا او 15118 کیلو هرتس اوریدل شي.
له 2003 کال راهیسی لفاټا او خبر پختونخوا سره تعلق لرونکو یو سلويخت خبريالان وشل شوی دي. دا چې د دې خبريالانو قاتلان تر سوال نه دي نیول شوی او د وشل شوی خبريالانو له کورنۍ سره تر کومه حده مرستي شوی دي. تفصيل د مجید بابر پر ریپورت کې اورو.
د ګل پورز د شمالي وزیرستان د یو خبريال ملک ممتاز پینځم تلین وو. هغه د 2013 کال په 28 فروری په میرلي کې نامعلومو کسانو په ډزو وجلې وو. د قبایلي سیمو د خبريالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وای چې ملک ممتاز یوازینی قبایلي خبريال نه دی چې تردا مهالي قاتلین نه دي نیول شوی.
2015 کې موانه کې د اول دوا جرنلستان علا نور وزیر او امیر نواب شهیدان شول. بیا انا پس نارت وزیرستان حیات الله والا کې جوړ شو. بیا دینا پس کته وګوره د هر ایجنسی نه مکرم خان عاطف تک وګوره نصر الله د وګوره خیبر نه در ادم خیلو نه باجوړ نه د هر ایجنسی نه تقریبا مونږ یو دوا جرنلستانو خپل ژوند ور کړی دی. هغه خو خیر ده چې مونږ به وی چې مونږ تر کسان معلوم شي آیت الله انکوایری جوډیشل ریپورت چې کوم دی ادم مخې ته راوړل شي او لنکی جرنلیست چې کوم دی دغه انکوایری ته ورشي. خو هغه خو نه کېږي. د حکومت چې کوم مونږ سره وعده کړی وی آکې یو هم نه ده
صفدر داوړ دی اتوی چې قبایلی سیمو کې چې کوم خبري اعلان وجلې شوې دي حکومت وایي چې د هغوی د وجنې د پلټنو په لړ کې یو شمیر قانوني ستونزې دي. خود مکرم خان عاطف راره ارشد مومن چې خپل هم خبريال لوي چې ترې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې وجلې شوې وو خو پولیسو ابتدایي پلټنې وکړې او تر دا مهال یې د قاتلینو په اړه معلومات نشتا.
تر اوسه پورې دا غږ د وژنې چې کوم تحقیقات دي هغه هم ندي شوی او حکومت دا غې نه پس نه وی جرنالستانو نو د غوي کورنۍ چې کوم دا هغه ته کوم د سي تسلي بخش جواب ورکړي دی چې را دا غوي د وژنې تحقیقات کوم د تو رسیدل یا هغه چې کوم ملزمان دي ونیول شو نو سم
کوم چې دغه نور خبريالان په پاکستان کې او به خاص کر قبایلی سیمه کې چې کوم دي هغه د تورو وکړو کار شو او هغه هیڅ پته ونه لګیدا. نو دغه څه پکې مکرم خان صاحب چې کوم دغه مل تر اوسه پورې سپات نه لګیدلې.
خو د پیښور پریس کلب په خوانی مشر شمیم شاهد چې د حیات الله د وجنې په لړ کې مدعي وو او بیا حکومت یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ کړی وو وای د هغه کمیشن راپور د گورنر خیبر پختونخوا سره پروت دی او د نامعلوم وجوهاتو له وجې نه پډاګه کوي. شمیم شاهد زیاتوي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 2003 کال راهیسې د یو سلوي خبريالان وجرې شوې دي.
2003 نه زمونږ فضل وهاب وهاب د سواتو هغه په کېد کې په وخت کې چې هغه شاعر مو هغه جرنالیست مو هغه ادیب مو هغه مدویل کې د تر هغه په اړه چې کتاب لیکلو دا روم باندې زمونږ شهید دا شن نور خلک چې دا تر اوسه پورې زموږ د اصل د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو کې راټول یو ځای کوم د دې تقریبا یو سلوي ستان دي او د دې علاوه کروب پاکستان کې د دې شمیره یو سلوي ته ورسېږي.
د شمیم شاهد په خبره د خبريالانو د زورونی ویرولو او وجلو لړۍ اوس هم دوام لري او وخت په وخت د ریاستي ادارو مذهبي سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو لخوا ورته دړکی ورکول کیږي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوس مشر لخوا په قبایلی سیمو کې د وطن کارډونو ختمولو امر شوی دی. پر دې فیصله د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. ځینې بیاوایي په ځینو سیمو کې د پوس د مشر په امر عمل نه کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د امنیتی فورسز تر مشر جنرل قمر جاوید باجوه په قبایلی سیمو کښې د وطن کال د ختمولو په امر قبایلیون خوشحال او دغه امر د نیکمرغۍ زیری بولي. په دغه بری کښې د سویلي وزیرستان یو مشر سردار جمال الدین شامنخیل سویایي غوږ ورته ونڅی.
هغه داسې محسوس کېده چې لکه میرا څو بل پردي وطن ته درې چې په ویزې باندې تللي چې دې دغه شی ختم کړ چلو ډېر آیت درست آیت ولا خبره دو دا وطن کار چې ختم شو هېڅ نشته. دا محسوس ولا چې لکه میرا هغه پاکستاني شولې او میرا شکریا ادا کوي د فوج چې دا شی لرې کړ او په کور دغه دو چې انډیا سره د دې مزید نشته ارسنتي ورته جوړو کوو مشکلات نه
ځنې قبایلیون بیا په دا خپه دي چې سویلي وزیرستان د وطن راننوتو په وخت د جنرال امر جاوید باجوه په دغې امر عمل در آمد نه کېږي او د خرګۍ په چیک پوسټ په دغه وجه قبایلیون سخت ځورول کړول شي. په دغه لړ کښې یو بل قبایلي اوردین مسعود په دا رنګ ږغېږي.
د افواج پاکستان سربراه چې کیم اعلان کړی وه چې د قبایلي سیمې شي چې کیم وطلکار جرې شوی وه د هغې ختمول په دا باندې ټول قبایل ډېر خوشحول شول. خو د بده مرغه چې په خرګۍ چک پوسټ باندې مثال هغه تزي شي خلک ته لږ مشکلات جوړوي خلک کیزاوي او وطن کار چې نه وي ورسره بیا چی نه وي څه مشکل رسانه په غږي شي او خلک ته جوړي. دا یوه ښه خبره نه دوده د میر د ملک چې کیم سربراهون دي هغې چې یو واضح اعلان کړی دی هغې باوجود ملکه په چک پوسټینه باندې په دا نمونه خبرې وي د وطن کار وبره یې دا بیا د میر د مشروع نه د کارګري پکښې ودرېدي.
دا د یادوي چې د سویلي وزیرستان چکمالینا ریټایرډ صوبېدار مروت خان جلال خیل او د سراروغا شنکی کلینا محمد شاکیل بټکی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خرګۍ په چیک پوسټ متعین یو سپاهي بشارت علي خاټک د وطن کارډ په وجه قبایلیون د ګاډیو نه کوزوي کښېنوي چې کوم د جنرل قمر جاوید باجوه د امر نه منلو باعث ګرځېدلی دی. سیلاب ماسو مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د بنیر سلی ډیپټی کمشنر شریف الاسلام وای چې غواړي په دغه سیمه کې مذهبي سیاحت ته وده ورکړي. زم همکار مجید بابر ته په یوې مرکه کې شریف ویل چې په دې لړ کې د پیر بابا زیارت سره د زیارت کوونکو د سهولت لپاره کار روان دی. دا چې د دې سهولتونو لپاره څومره پیسې ښودل شوي او دا به پر څه لګیږي نو نوموړی وایي
پیر بابا مزار دپاره 15 کروڑ او 50 لک دا جی داسې کار دی چې مونږ پیر بابا ته چې زراله مو دلته ډېر زیات مخلوق راځي نو ما حکومت ته یو تجویز پیش کو صوبائی حکومت ته د ریلیجس ټوریزم په نوم باندې چې لکه بنیر سیمه چې دا په دې کې چونکې ډېر بد حالات تیر شوي دي اوس دوباره امن شو نو په کار داره چې دوی ته څه سهولت ملاو شي خاص کر په لکونو زائرین نه دي دلته د افغانستان نه د ایران نه د ټول پاکستان نه ودلته واشرمونه منشته چا سره شمن راشي زنانه راشي نو او ټلیم داسي دي چې ډېر لو سټانډرډ والي نو یو خو پکې واشروم جوړ شو پرون ما افتتاح وکړه اوقاف ډپارټمنټ نه مونږ جوړ کړل
څومره واشرمونه دي
فلال خدا خو ډېر لګ دی دا یو لس واشرمونه دي او به ته بحال شو کم از کم یو ریسپیکټبل انداز کې چې ملمان راشي نو پلجت پر کولی د دې نه علاوه دا ټول بازار مونږه رنگ کو صفائی مو لوکړه دا خلکو پخپل وکړه بل بری کې یو ډېر خراب ښه خور دی دا ډېر پاکو دا اوس ډېر ګنده دی نو دا دې صفائی مو شروع کړه بل دې کې چونکه ډېر کنجسټډ دی دازه نو دلته دا شی نشته چې خلک پکې ګندو ورځي نو دې خوا کې مونږه د تحصیل ایڈمنستریشن د ټی ایم ای په تاون سره یو ډمپینګ ټایټ د دې نه 100 کیلومتره اخوا واخه
ظریف صاحب د ټولو خبرو تر څنګ د غسیمه کې لکه ستاسو د وینا تر مخه یو د ترهګری یو چپاتی را شوې ده او دغه د زیارت د سکیورټي تنظیم د لپاره تاسو سکوي یا آل ډی دغه په ځای د سکیورټي
نو دغه د سکیورټي ټایټ ته د ډېر ټایټ سکیورټي د وجه ټوریزم خراب شوی دی مو خو اوس کوشش دا کوم چې د سیزنل لو رو نارمل شي بجای دې چې کدا چې ټف دغه خلکو ته ملو شي نو مونږ دغه ته یو د بابه پیر بابا پکیم یو پدې کې انکلوډډ دی په دې سکیم کې نو دا هغه کې یو ټورست انفارمیشن سنټر دی نو څوک چې راځي دا وګو باکه د انټری کیږي سکیورټي چیکس به کیږي کمپیوټرایز ریکارډ به جوړیږي نو یو موږ چې یو ریسپیکټبل انداز کې سکیورټي هم چیک کیږي او ټوریزم هم ډیسکریج نشي
دا څومره خلک چې راځي نو د مختلفو جبو خلک دي د مختلفو پوهاوی خلک دي د پیر بابا د تاریخ د پیر بابا د شجری په لړ کې تاسو دغه تل کوم کوشش کوي یا د کتابونو دغه تل په لړ کې چا کتابونه لیکلي
په دې کې یو لایبرری ده په دې پیر بابا په دې مزار کې دنه په دې جماعت کې هغه لایبرری نه کافی ده نو په دې سکیم کې زموږ دا خبره هم شامل ده چې د لایبرری د مونږ لپاره توسيع کو دا رینوویټ کو په دې بوکس پورا کو او بیا خاص کر چې کله مونږ دا دروازه چې جوړو نو مونږ پکې د پیر بابا غا تاریخ په دغه باندې په د څنګه دلته د ماربل یو ډېر غټ انډستری ده نو مونږ یو مهم دا اوس ما شروع کړی دا یوازې پیر بابا نه د نمخ کې سرملنګ دی یو مقام دی زمونږ ام بیلر دا خدو خیل لې نو دغه مونږ درې سلور سپاټس دا سی ډیولپ کړه بای کې مونږ د اغزي اغه ریلیونټ مختصر تاریخ لیکلی وی په کاڼي باندې
تاسو د خیبر پختونخوا د بنیر سلی ډیپټی کمشنر شریف الاسلام مرکه اوریدله چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اور دن کو مشال ریڈیو تا سارے اوس په د خبرونه په خیره کې او زلبیا د لندو خبرونو طرف ته لاړ شو افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی په هیواد کې د اوربن رامنځته شي او طالبان دی د یوې سیاسي ډلې په توګه او پیژندل شي ولسمشر اشرف غنی نن د کابل پر روسي په نامه نړیوالې غونډې ته ویل چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان خپل دفتر پرانستل شي د پاکستان په خنی وزیر اعظم نواز شریف نن د پنجاب په کوټ مومن کې جلسې ته په وینا کې ویل چې له ده سره ناسم چلند روان دی او ملګرو وکیلانو ورته هم ویلي چې د ده پر ضد عدالت وروستۍ پریکړې ناسمې دي د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 21مه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړ د افغانستان د روزګان ولایت چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د روزګان کندهار په لویه لار وسلوالو طالبانو پرون دیرش مسافر له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې وړي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سلورو طاقتورو مغربی هوادونو فرانس جرمنی برطانیا او امریکا لدی قبل په ایران نیوکه کړي چې ګوا کې تهران په مبینه توګا په یمن د وسلو د راکړې ورکړې لبندې زونو سره سرغړونه کوي. یادو سلورو واړو هوادونو په ایران غکړې چې سمدستي ټول فعالیتونه ودروي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد باید د شام د ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د ده په خبره د ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په داسې وخت کې کړي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوي چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې له دمشق سره نږدې په سلګونه خلک وشلي دي. او د پاکستان سپر لیگ په لړ کې با نن یو لوبه تر سره شي. دا لوبه با نن په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کویټا ګلیډیټرز ترمنځ د پیښور له وخت سره سم د شپې په 9 بجې پیلېږي. اوریدونکو همدې سره نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اوریدل شي. همدې سره زه انیسا اجمل زما تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.